دا مشال ریډیو د نن د نهه ورځ او د 2015 میلادي کال د مې د میاشتې شپږشتمه نیټه د شاهین بونیریم او د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په روان خپرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې نړۍ نه راسره یو شمېر راپورونه تفسیری دي او زمونږ کډوري خپرونه به مورې خوړومبه د بشیر ګواښ نه د دې وخت خبرونه. لومړی د خبرونو سرټکی، په اسلام آباد کې پرون یو کانفرنس وروسته پاکستانی او افغان چارواکو وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سولې لپاره شریکې هلې ځلې کوي. په کراچۍ کې په یوه بمي چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي او افغان چارواکي وایي چې د طالب مشرانو سره د مذاکراتو لپاره یې کوششونه ډېر کړي دي. د خبرونو تفصیل، اسلام آباد کې پرون مازیګر ختم شوی د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه کانفرنس کې د پاکستانی او افغان چارواکو ویل چې په سیمه کې د امن، اقتصادي پرمختګ او تجارت زیاتولو لپاره به شریکې هلې ځلې کوي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون د کانفرنس کې ویل چې د امن راوستلو لپاره به شریک کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی له غونډې وروسته خبرلاند ویل چې د غونډه کې په سیمه کې د سولې د راوستلو ترڅنګ د تجارتي اړیکو په زیاتولو خبرې کړې. کراچۍ کې په یوه بمي چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي نن سهار هغه مهال د اورنګي ټاون په فقیر کالنه کې یوه چاودنه وشوه چې رینجر ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات کول. د بم ډسپوزل سکواډ یو چارواکي عابد سلیم د پیښې وروسته خبرلاند وویل چې چاودنه کې 4 کیلو چاودیدونکي مواد کارول شوي او د چاودنې له وجې یو کور په مکمله توګه راغورځېدلی چې له ملبې څخه یې د درېو کسانو مړې راویستل شوي دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په سر خارکوټه کې په جلا جلا پیښو کې پرون 4 کسان ووژل شول. چارواکي وایي دې حملو کې د 2 ښځو په ګډون 8 کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي زیاتوي چې په وژل شوو کې 3 تنه شیعه هزاره او 1 تن سنی دي. تر اوسه پورې د دې وژنو ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د امن راوستلو لپاره د هغه طالب مشرانو سره د مذاکراتو په خاطر کوششونه ډېر کړي دي چې نیغ په نیغه د طالب جنګیالیو سره تماس کړي. په داسې حال کې چې پاکستان تل وایي د سولې لپاره به هر قسم مرسته وکړي، د یادې شورا د بهرنو اړیکو مشر حبیب الله فوزي نن مشال ریډیو ته وویل چې د مستقیمو مذاکراتو لپاره د پاکستان صادقانه ملاتړ ډېر اهمیت لري.
دلته په داخل افغانستان کې تماسونه شته، همدارنګه د کوټې د خلکو سره تماسونه شته، خو زموږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې له طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي. پاکستان له ډېر وخت د افغانستان په ځایو کې شریک دی، د جهاد له زمانې راځي خواته مجاهدینو حکومت د طالبانو، نو د هغوی همکاري خو به د سولې په مسله کې ډېره ضروري ده.
تیر هفته په چین کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په مرسته د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د خبرو رپورټونه راغلي وو. افغان او پاکستانی چارواکي په دې اړه څه نه وایي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اوري. امریکای ولسمشر باراک اوباما وایي سره له دې چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیدلې، خدای هوا تر اوسه هم یو خطرناک ځای دی. اوباما په ورجینیا کې د جګړې د قربانیانو یاد ته د درنوي په مراسمو کې ویل چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو ډېره برخه به د راتلونکي کال تر پایه له دې هېواده ووځي. په اوس وخت کې شاوخوا 9.5 زر امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته دی چې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ بیایي. د امریکای مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او د عراقي ځواکونو بهادري او لوی قربانۍ یې ستایلې دي. دا ټلیفوني خبرې تر هغې ورځ وروسته شوې دي چې د امریکای د دفاع وزیر ایش کارټر د اسلامي دولت د وسوال ډلې په لاس د رمادي ښار د نیول کېدو له وجې په عراقي ځواکونو سخت تنقید وکړ. هغه د مې په 43مه د سی این این ټی وی په یو پروګرام کې په خبرو کې ویل چې عراقي ځواکونو د جګړې هیڅ عزم ونه خود، خو د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی په وینا چې کېده شي نو موړی ته یا د امریکای دفاع وزیر ایش کارټر ته غلط معلومات ورکړ شوی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون ویل چې د روس اس 300 میزایل به زر دوی ته ورسیږي. هغه د خپل روسی سیال میخایل بوګدانو سره په مسکو کې تر ملاقات روس وویل چې پر دې موضوع خبرې ختمې شوې او په لنډ وخت کې به دا میزایل ایران ته ورکړل شي. د روس د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي دا بیان نه دی تایید کړی. ایران تر دې مخکې تمه درلوده چې دا لزمه کې هوا ته ویشتون کې نوی میزایل به د کال په آخره کې ترلاسه کړي، خو په 2010 کال کې په تهران کې د ملګرو ملتونو د اقتصادي بندیزونو له وجې دا سودا ودرول شوه. په 13 اپریل میاشت کې تر هغې وروسته دا بندیزونه لرې شول چې ایران د غرب سره د خپل اټومي پروګرام په سر یوه موافقه وکړه. ایران ته په منځني ختیځ کې عملیاتو کې شامل جازونو ویشتلو قوت ورکولو باندې اسرائیلو سخت غبرګون ښودلی دی او غندلی دی او په واشنگټن کې یې اندېښنې راپارولې. بلخوا روس ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام په سر شوې تړون له وجې د دې سودا لپاره لار خلاصه شوې ده. او هغه وسلوال چې د اوکراین په شمال ختیځ کې درې کسان برمته کړي وو وژل شوي او برمته شوي روغ رمټ آزاد شوي دي. د اوکراین د کورونا چارو وزارت ویلي چې دغه 40 کلن سړي د خارکیف د سیمې په لیو بوتین ښارګوټي کې د ټوپک په ډزو 2 کسان ووژل او روسیې د تیلو په یو ټانک کې دغه 3 تنه برمته کړي وو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې ته هر کلی وي اوریدونکو تاسو زموږ خبرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. په کراچۍ کې په یو بمی چاودنه کې 3 کسان وژل شوی دي. په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس پای ته رسیدلې. د کانفرنس په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي
د افغانستان پر امنیت، د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث او دوهم ته اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړي ډیر مفید جلسه و.
او په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې خزینه کاندیدانو هم میدان ته راډنګلې دي.
کمپینز زموږ لګیا دي چې لیږي موږ ډور ټو ډور جو بینرز لګېدلې ریلی لګیا دي کیږي خټر ښه هغه دی.
د پاکستان افغانستان سیمه نور یو شمېر راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. اوریدونکو راځو موږ لومبي موضوع ته. په کراچۍ ښار کې په یو بمی چاودنه کې 3 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دا پیښه د اورنګي ټاون په فقیر کالونۍ کې نن سهار وختي هغه مهال مخې ته راغله کله چې د رینجرز واکونو په سیمه کې د لټون په عملیاتو بوختو. په دغه اړه په سیمه کې موجود زموږ همکار ظفر کریمي را سره د ټلیفون په کرښه دی. کریمي صاحب تاسو ستړي مو شوئ؟
ډیره مننه شاین ګنوري صاحب.
کریمي صاحب، د دې بمی چاودنې د دې عملیاتو د غلطه د امنیتي صورت حال موږ لیک خبر کس روان دي کراچۍ کې؟
شاین ګنوري صاحب، په کراچۍ کې چونکې د تیرو تقریبا 16 میاشتو راسې د لټون عملیات روان دي. دا د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې دا عملیات چې دي ترسره کیږي، چې په دا زیاتره د رینجرز واک لخوا ترسره کیږي. بیګا دغه شان د لټون عملیات د کراچۍ د پښتنو علاقه د فقیر کالونۍ اورنګي ټاون پاغې کې دغلته د لټون عملیات روانو، چې په دې کې نن سهار تقریبا 4 بجې په یو کور کې بمی چاودنه شوې ده. دغه چاودنه چې دا اول پولیس ویل چې دا ځانمرګي حمله ده، خو بیا دغې نورستو د دې پخلی پولیس چارواکو وکړو چې دا ځانمرګي حمله نه ده، بلکې دغلته چاودیدونکي توکو چې تقریبا 4 کیلوګرامه هغه چاودیدلی دي او د هغې له امله دغه کور چې دی دا په مکمله توګه راغورځېدلی دی. او د تر اوسه پورې دوی د 3 مړو د دغې ځینه د رایستو چې دی دعوه کړې ده.
د وژل شوي کسان څوک دي کریمي صاحب؟ دا دغه کور خاوندانو که د رینجرز خلکو؟
بنیر صاحب، په دې اړه باندې پولیس چارواکو خو اول ویل چې دغلته وسلوال پټ وو، او دوی چې کله د دې نه خبر شو چې دلته امنیتي ځواکونه راغلي دي او دلته د لټون عملیات کوي، نو دوی یو برید کړی دی او هغې په نتیجه کې دغه شوي دي. خو په دې کې رینجرز واکونو ته څه مرګ ژوبله نه ده اوښتلې. دغه شان چې کم کسان وژل شوي دي په هغې اړه باندې پولیس وایي چې دوی په دې حقله باندې تفتیش کوي او دوی دا شک څرګندوي چې دغلته څوک وسلوال پټ و او دغلته دا چاودنه د هغې د چاودېدونکو توکو له امله په هغې پخپله شوې.
ډېره مننه. ښه ورځ دل غواړم.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
د آسیا د زړه هیوادونو استنبول پروسې د لوړپوړو چارواکیو یو ورځنی کانفرنس د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې وشو چې روان کال کې پاکستان کې د دې پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرنس لپاره به ایجنډا او په تیاری غور وکړو. په دغه اړه باندې حکمت کرزی ویلي دي چې په دغه کانفرنس کې د افغانستان په امنیت د دې هیواد د سولې په پروسې او پر اقتصادي مسائل سربیره په ځینو مسائل مهمو مسائلو بحث کړی دی. تفصیل د ذبیح الله شفق پر راپور کې و.
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي په اسلام آباد کې د آسیا زړه د کانفرنس پر مهال د پاکستان د چارواکو په ګډون د بیلابیل هیوادونو جګپړو چارواکو سره د افغانستان په امنیت د سولې په پروسې او د دې هیواد د اقتصادي ودې په اړه بحث وکړ. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو استنبول پولیسې د لوړپوړو چارواکو یو ورځنی کانفرنس وشو چې د روان کال په پای کې په پاکستان کې د دې پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرنس لپاره پر ایجنډا او تیاری غور وکړي. د دغه یو ورځنی کانفرنس مشري د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز چودري په ګډه کوله. دغه کانفرنس د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرانست. نوموړي په خپل وینا کې یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې د سیمې سولې او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلې دي او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې له هر امکانه کار اخلي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په افغانستان او پاکستان کې د موجودو امنیتي ننګونو پر وړاندې دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډې همکاري ټینګار وکړ. نوموړي د کانفرنس په پای کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال دغه کانفرنس له لاسته راوړنو ډکو بالا وویل.
د افغانستان پر امنیت، د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث او دوهم ته اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړي. ډېر مفیده جلسه وه، ډېر د سعودرنۍ درلودله. زه خوشحاله یم چې دلته رالم او انشاءالله امیدوار یم چې د سعودرنۍ به ولرم چې کابل ته ځم.
که څه هم دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د آسیا زړه یا استنبول پروسې د پنځم کانفرنس نیټه وټاکي چې ښایي د روان کال په پای کې به په پاکستان کې جوړ شي، خو په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دې غونډه کې یوازې د دغه کانفرنس په جوړېدو بحث شو، نیټه به پاکستان او افغانستان وروسته وټاکي. د دغه وزارت وړاند برکت الله رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا وایي د آسیا زړه د پروسې غړي او د پروسې ملاتړ کوونکو هیوادونو او سازمانونو به چې په نننی پروګرام کې برخه اخیستې وه، د غونډې لنډیز خپل اړوند وزارتونو او مرکزونو ته ولیږي څو د راتلونکو کانفرنسونو لپاره چمتووالی ونیسي. هغه کانفرنس چې افغان ولسمشر پکې ګډون کوي د هغه نیټه لا تر دې دمنه ده ټاکل شوې. د هغه په اړه به پاکستان او افغانستان پریکړه کوي او بیا به نور غړي ملاتړ کوونکي هیوادونه او سازمانونه خبروي. د آسیا زړه هیوادونو استنبول پروسه په 2011 میلادي کال کې پیل شوې وه چې افغانستان کې د آرامۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه د کار کولو لپاره د سیمې هیوادونه له یو بل سره نږدې کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پروسې وروستۍ غونډه د تیر 2016 میلادي کال په اکتوبر کې د چین په بیجنګ کې شوې وه چې افغان ولسمشر اشرف غني پکې هم ګډون کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
افغان چارواکي وایي هلمندي د سولې لپاره د نوي حکومت هغه کوششونه غټول لري چې د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکرات لپاره په پراخه کچه پیل کړی دي. د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي وایي چې د طالبانو سره د مذاکرات لپاره ضروری ده چې پاکستان د افغان دولت په مخالفینو لا نور فشار واچي. دا په داسې حال کې ده چې تیره هفته چین کې د افغان طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ د خبرو راپورونه رارسېدلي دي. په دې اړه تفصیل د بشیر غواخ پر راپور کې ورو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دوی د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو کولو هڅې پراخې کړې دي او په دې وروستیو کې پاکستان کې دننه د طالبانو د کوټه شورا او په مختلفو ملکونو کې د غوی د استادو سره تماسونه نیولې دي.
د دې شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزی نن مشال ریډیو ته وویل
امارات کې اوسره خبرې شوې، قطر کې اوسره شوې، دلته په داخل د افغانستان کې څه تماسونه شته، همدارنګه د کوټي د خلکو سره تماسونه شته، خو زموږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې له طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي.
افغان چارواکو تل ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو دومره اغیز لري چې کولی شي دوی سره یې نیغ په نیغه خبرو ته کښېنئ. حبیب الله فوزی وایي له همدې کبله افغان حکومت د پاکستان سره اړیکې خوږې کړي او تمه ده چې اسلام آباد دا ځل د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په مسله کې صادقانه مرسته وکړي.
خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې خپل طالبان څومره سولې ته علاقمند دي، څومره چې د پاکستان مسله د پاکستان له ډېر وخت د افغانستان په ځایو کې شریک دی، د جهاد له زمانې را دې خواته مجاهدین حکومت د طالبانو، نو د هغوی همکاري خو به د سولې په مسله کې ډېره ضروري ده. له همدې امله د افغانستان حکومت هڅه کوي چې له پاکستان سره او له طالبانو سره په دې حکله کې پرمختګ ولري په راتلونکي.
تیره ورځ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې یو رپورټ کې وویل چې تیره اونۍ د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په مرسته د افغان طالبانو د کوټې د شورا مهم غړي چین کې د افغان چارواکو سره مذاکراتو ته ناست شوي وو. د سولې شورا غړو په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپو سعد محمد خان وایي که د پاکستان پوځ طالبان د سولې خبرو ته رانولي نو په سیمه کې بعد د جګړو ګټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ورسي چې غواړي ځان دلته قوي کړي.
پاکستان سره ساسه رسوخ لري، د دې خو شک نشته چې څنګه دا ویل چې کوم قائدین دی هغه دلته پاکستان کې، دغه اسمبلی دلته پاکستان کې، صرف یو غوښتنه ده د اشرف غنی صاحب د پاکستان نه. زما په نظر کې دغه صرف یو غوښتنه ده چې ماته د مذاکراتو لار پرانځي چې موږ مذاکرات شروع کړو. نو زما په خیال باندې دغه کې پاکستان ته پکار دي چې مذاکرات شروع کړي. باقي اشرف غنی صاحب خپل اړخ خپل پوره کوشش کړی دی چې هغه پاکستان سره تعاون وکړي. ډېر داسې ګامونه پورته کړي دي چې زما په خیال باندې هغه چا وهم ګمان کې موږ چې دا بل چا کولی شي دغلته جنګ جاري وي نو ګټه ده ISI ته.
د افغانستان د سولې عالي شورا په داسې حال کې د مذاکراتو لپاره د پاکستان د مرستې او طالبانو سره د خبرو کولو هیله ښودلې چې لا هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې چاودنې او خونړۍ نښتې کېږي. د افغانستان او پاکستان پر امنیتی حالاتو نظر لرونکي خبريال سمی یوسفزی وایي طالبانو ځکه حمله ډېرې کړې چې راتلونکي کې په ممکنه کېدونکو مذاکراتو کې ته د افغان حکومت په وړاندې د فشار په توګه ګټه واخلي.
زما په خیال دوی غواړي چې په روان کال کې افغان حکومت باندې څومره فشار اچولی شي، وایي چې وی لوی لارې بندې کړي، حتی ځینې ولایتونه له مرکزونو او ولسوالیو رابطې خطه کړي، لوی لارو باندې مشکلات رابطې کړي او خلکو ته مشکلات وزېږوي یا خلک وتښتوي.
یاد دی وی چې تیره میاشت قطر کې د افغان طالبانو یو پلاوی د افغان چارواکو سره د یوې غیر دولتي ادارې په ګواښ په کوربتوب په یوه غیر رسمي ناسته کې خبرې کړې وې او د ادارې هیله ښودلې وه چې دا به رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوس د قبایلی سیمو د پرمختیایي چارو په اړه باندې یو راپور په کال 2012 کې کړی چې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت د قبایلی سیمو د پرمختیا لپاره 14 ارب روپۍ ځان لکړې شوی وي، خو د 2013 کال د جون در میاشتې پورې 9 ارب روپۍ لګېدلې وې. دغه شانتې په دا نوي بجټ کې 13 ارب روپۍ د قبایلی سیمو لپاره ځانګړې شوي دي، خو په دغه اړه باندې د دغه سیمې مشران وایي چې اکثر دغه پرمختیایي پروژې سر ته ونه رسي او دغه مالی پنګې چې دي دا مرکزی حکومت ته واپس لاړې شي. په دغه اړه باندې د نور تفصیل لپاره زمونږ د همکار احمد الله راپور ته وکړو.
په کال 2012 کې چې په ملک کې د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت و د قبایلی سیمو لپاره یې په کلیز بجټ کې 14 ارب روپۍ بیلې کړې وې، خو تر جون 2013 پورې صرف 9 ارب روپۍ په قبایلی سیمو خرج کړې شوې. د 2013-14 قامي بجټ چې مسلم لیگ نون په اقتدار کې د راتللو وروسته وړاندې کړو، د فاټا لپاره یې پکې 13 ارب روپۍ بیلې کړې، خو د یاد ګوند قامي اسمبلۍ غړي شابودین تر مخه چې فنډونه نه جاري کېدو له وجې نه صرف دغه 13 ارب روپۍ بلکې په 2014 2015 کال په بجټ کې د فاټا لپاره بیلې کړې شوې 30 ارب روپۍ هم خرچ نه کړې شوې او دغه ټولې پیسې واپس خزانه ته لاړې. مشال ریډیو چې کله د پخوانی او موجوده د قامي سملو غړو په وړاندې دا پوښتنه کې خدا چې ولې دا ترقیاتي بجټ د فاټا د اولس په خیر خیګړه خرچ نه کړو، نو د اورګزی ایجنسۍ نه د قامي سملې پخوانی غړی جواد حسین وایي چې ترقیاتي فنډ ترلاسه کولو لپاره چې کوم طریقې کار جوړ کړی شوی دی نو هغه صحیح نه دی.
لوکل گورنمنٹ، پی ایم سیکریٹریٹ، فائنانس منسٹری، ٹو فاٹا سیکریٹریٹ، جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ، جو بائی ایڈمنسٹریشن اپروول، تنا بعد واپس وہ لیٹر رکھنا، اگا منے بی پی سی ونے جمع کونا، بی ایکسیبلٹی ویر کونا، بی اپروڈ کونا، نو دے ا پروسیس بتا پورا کرے، ہم افیشل طریقہ دے دک مسئلہ دے پروسیس بنے ٹائم لگی گی.
ہم ددی پختنی پ جواب کی دا پاکستان تحریک انصاف د نیم قبائلی سیمی یا ایف آرز نہ د قامی اسمبلی غڑے قیصر جمال وئی چٹول فنڈو نہ خود فاٹا سیکریٹریٹ پلاس کی دی منگ دہا ہوئی دمر زین په غیر هیڅ نشو کولې.
ام ان غانو لداسې موخه نه ملويږي. لکه تاسو له مثال درکوم، د مخپل علاقې شپږ سکولونه مو اف ار کوارډ کې چولې، نن ورځې پورې دغه ورکارډر نه دی شروع شوی. نو ما په میټینګ کې همدا خبره ورته مخې لکې خو چې یو کال مخکې پیسې راغلي او نن پورې تاسو ورکارډر نه دی شروع کړی، نو دې کې څوک ذمہوار ده؟
ته دې منتخب غړو په وینا چې په ترقیاتي کارونو کې ورته د هر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه او فاټا سیکریټریټ لوی خند دی، او دغه وجدا چې کله یې همدا مخصوص کلیز بجټ په خپل سیمو کې په پوره توګه خرچ نکړی شو. مشال ریډیو چې کله دا ټوله معاملې د فاټا سیکریټریټ په وړاندې کې خدا، نو د یاد ادارې یو چارواکي فضل الله وایي چې موږ خو د منتخب غړو ناس کې مونږ غواړو او د هغې وروسته ورته فنډز جاری کوو.
په فاټا کې نه په سیټل کې موږ پیسې داسې نه ملاويږي، د فنډز چې کمی دا به خپل سکیمونه ورکې، هغې نه پس به تاریخ فنډز ریلیز کړي.
په موجوده وخت کې په قامي اسمبلی او سینټ کې 19 غړي د قبایلي اولس نمائندګي کوي چې پکې د مسلم لیگ نون 3 او د هغې د اتحادي ګوند جمعیت علماء اسلام فی ڈلے دو غڑی شامل دی. مشال ریڈیو چکلا د حکمران گوند مسلم لیگ نون د باجوڑ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غڑی شہاب الدین نه تپوس وکړو چې په مرکز کې د گوند حکومت نه باوجود ولی د فاٹا سیکریٹریٹ نه خپل فنڈز نشی تر لاسه کوله. نو په جواب کې نو موړې وای
درې کال کې زمون په حکومت کې چې د حکومت نمائندې گورنر سره مټ تذکرې دا پرایم منسٹر سره مټ کړی دا یو څه پورې دې موږ د سکم سکول راغلا زه د حکومت نمائندې تاسو سره لګیان تر اوسه پورې ما د خپل د 13 دو بجټونو د یو روډ ته تا نه لګړي دا نظام چې څو کارخانه نشي لګولې څو کاروبار نشي کولای د پاتہ تا د تیرشو کوتل توجه او د بډر پاپسو سوي وای چې نو ته سړي حکومت ته
د خیبر پختونخوا په خوانی گورنر انجینیر شوکت الله چې تعلق د باجوړ ایجنسی سره دی او په تیر حکومت کې د قامی اسمبلی غړی هم وو، نه چکلا مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د خپل گورنرۍ په موده کې یو واک اختیار د فاټا سیکریټریټ پر ځای د سیمو منتخب غړو ته ولی ورنه کړو.
منیسټر موږ په دې شکل کول چې هغه با مونږه بجټ په تجاویز وګ کې نه ول د هغه نه هم تجاویز واغشتل چې دا د کار په دې دې ځای کې کول دي. او دا چې موږ نشو کولای لکه څنګه چې بلوچستان کې چې ټول پیسې ایم پی ستور کی بیا په یو کال کې مصوم رس کولای شو. آی ډونټ نو چې دا بوش پیټر کلونو سیستم ما په یو کال کې سیستم کړی وي، نو دا یو فل فلیج کار غواړي او پوره توجه غواړي. افسوس ته بای باندې غا سي کار کیږي نه.
د کال 2015 شپاړسم قامي بجټ بعد راتلونکي میاشتې په 15 منټه وړاندې کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو بداس حال کې چې د روان میاشتې په 13 نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی انتخابات کیږي. د بلدیاتی انتخاباتو د پاره تیارې په درس کې روان دي او د سړو سره اوس خزي کاندیدانو هم دغه سیاسي میدان تر دانګري دي. په دغه اړه باندې له اسلام آباد د رابع اکرم خان نور حال راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د کال 2015 مقامي انتخابات چې را روان خالی په ورځ کې دون کې دي، صدا پاسه په شپږ نیم زره سیټونو به شاخوا او نیم زره سرانه برخه اخلي. د سرانه چې د خیبر پختونخوا هر ضلع سره تعلق لري، د نارینه په شان خپل کامیابۍ لپاره انتخابي مهم روان کړی دی او د ووټ اخیستلو لپاره کور په کور کمپاین چلوي. هم په دې کې یوه زنانه لیلا هم ده چې ملکن ایجنسی سره تعلق لري او شپاړسم پاس د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه سیاست ته ځکه راتلل غواړي چې د خپل سیمه د زنانو حق تر لاسه کړي.
کینځه رونه مې دی هغه زما سره سلور ونه تاون کوي خو هغه یو لک شانتي ګریلو د غزنګ راغلی هغه لک خلاف کې هغه خلکو ته وای هم ډیر وټ مور کوي خو خلک ته وای وي هغه داسې جنې ده چې هغه مونږ له شپې منډه وهلي باشعوره ده، تعلیم یافته ده او خاص کر مخلصه ده.
کوزیر سره تعلق لرونکي شاهین بیگم چې د ښځو مخصوص څوکۍ لپاره ولاړه ده، وایي چې انتخابي کمپین یې ښه روان دی او هیله مند ده چې د دوی ګوند به وګټي.
کمپین زموږ لګیا دي چلیږي، موږ ډور ټو ډور ځو، بینرز لګېدلي، ریلی لګیا دي کیږي، ښه ډېر ښه هغه دی. موږ میٹنگ کو، ٹریننگ کو، دا غینه بیفور الیکشن ٹریننگ داخلو، سیشن داخلو او داخله کا ویر کو چې د خزی اوټ کاستول ډیر زیات ضروری دي. تاسو براوزه یو خپل حق استعمالوي، یو کس ځان له منتخب کوي.
د پیښور حسر خوانینه په اقلیتی چوکې بلا مقابله ضلع کونسلر منتخب شوی همیر یعقوب وایي چې سیاست تر راتلو وجه د خپل کام لپاره د غی جایزه حق غوښتل دي.
میرا مقصد تو یہ کہ
دا وایي زما مقصد خدا دی چې اول خپل په جنګلو جوړول او دویم دا چې زمونږ قوم کم چې شاته پاتې شوی دی هغه مخکې راوستل دي، او بل دا چې زمونږ د نوکریانو لپاره کومه 15% د کوټه وی مونږ ته خو معلومه نه وی هغه کم زیات سي. نو زموږ تعلیم یافته خلک چې اغه د نوکرو لپاره درخواست ورکوي نو ورته ویل کیږي چې مونږ سره ځای نشته، دا هم معلومه ول دي. نو مونږ خپل ځان جوړول دي، مخکې تلل دي، زموږ هم پیژنګلو شته او مونږ هم پاکستانیان یو او ساسو برخه یو. د فکر ده د پاکستان نورو سبو په نسبت خیبر پښتونخوا زنانو لپاره 33% کوټه مختص کړې ده. د پنجاب او سند صوبې په حکومتونو د زنانو د حقونو کارپوهانو لخوا د زنانو نو کوټه کمولو په اړه تنقید شوی وو او زور پر ورکړی شوی وو چې دوی هم کم از کم 33% پورې کوټه وساتي.
د رابع اکرم خان راپور مور د اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته پاره د کرن خان په آواز د خان عبدالغنی خان د کلام.
لګ خندا خدا د بی غمې لګو، لګ خندا خدا نیټی لګ دا غنی دنیا خدا، نیټی لګ دا غنی دنیا خدا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو زمونږ سهارنه خبرونه اوري. درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د سهار نه نیمې بجې کېدونکو د بشیر ګواخ نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخه وړاندې کوو. اسلام آباد کې پرون مازګر ختم شوی د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه کانفرنس کې پاکستانی او افغان چارواکو ویل چې په سیمه کې د امن اقتصادي پرمختګ او تجارت زیاتولو لپاره به دوه اړخیزي اړیکې پراخي. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه د لوی کانفرنس لپاره د تیاریو خبرې وشوې چې تمه کیږي د دې کال په اخره کې به اسلام آباد کې جوړ شي. کراچی کې په یوه بمی چاودنه کې درې کسان ولړل شوي دي. د بم ډیسپوزل سکواډ یو چارواکی عبد سلیم نن خبرلانو ته په دې اړول چې په اورنګي ټاون فقیر کالنی کې دغه چاودنه کې یو کور راپریوتو چې له ملوی د درې کسانو مړیره وستل شول. د بیلاروس ولسمشر الیگزندر لوکاشینکو نن پاکستان ته په یو دوه ورځني سفر ورځي. اول ته به د لوړپوړو چارواکو سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي اوس وخت رسېدلی چې پاکستان په خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې افغانستان کې د سولې راوستلو په لړ کې یې کړي دي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مشر حبیب الله فوزي نن مشال ریډیو ته وویل چې دې وروستیو کې د هغه طالب مشرانو سره د مذاکراتو لپاره کوششونه ډېر کړي دي چې نیغ په نیغه د جنګېدونکو طالبانو سره په تماس کې دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي سره له دې چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسېدلې خو دا هېواد تر اوسه هم یو خطرناک هېواد دی. هغه په ورجینیا کې د جګړې د قربانیانو یاد ته د درناوي په مراسمو کې پرون وویل چې افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو ډېره برخه به د راتلونکي کال تر اخره له دغه هېواده ووځي. د امریکې مرستیال ولسمشر جو بایډن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هېواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او د عراقي ځواکونو بهادري او لویې قربانۍ یې ستایلي دي. او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون وویل چې د روس اس 300 ډوله میزایل به ضرور ته ورسیږي. مهم خبرونه باور دروونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات تری دی او دغې نه مونږ ته مهمه برخه وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وفاقي حکومت لاړخه د خیبر پښتونخوا د پولیس سینیئر افسرانو په ځای په اهم عہدو د پنجاب صوبې پولیس افسران کار کوي کم چې ناانصافي ده. ادارې مخکې لیکي په لوی عہدو دا وخت د پنجاب صوبې د 20م ګریډ 5 د 20م سلور او د 6م ګریډ یو افسر کار کوي. د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د اهم عہدو افسران په کوم عہدو خپل دنده ترسره کوي. ادارې فیاتوي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه دا معاملې چته کړي و چې سین صوبې کې د پنجاب پولیس افسران کار کوي. شند عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین هم په دې معاملې خبره کړې و. خو د دې باوجود وفاقي حکومت دې اړخ ته توجه ور نه کړه. ادارې وایي سرکاري ملازمینو ته یو شانترکی او عہده ورکول د صوبایي او وفاقي حکومت ذمہداري ده. د خیبر پښتونخوا سینیئر ترین پولیس افسرانو سره په دې پالیسۍ د افسوس اظهار کړي شي او د دې نه دا تاثیر پیدا کیږي چې وفاق په هر معاملې کې پنجاب او پنجاب سره تعلق لرونکو ته فوقیت ورکوي. ادارې اخري کلی کې دا یو خطرناک رجحان دی. د سنې چې اساسي محرومي پیدا کېدل تریا مرده وفاقي حکومت لپاره ده چې خیبر پښتونخوا بلوچستان او سینسوبې سره تعلق لرونکو پولیس افسرانو ته د غیدې قابلیت او د تجربې په بنیاد عہده ورکړي شي چې د انصاف تقاضي پوره شي. اکسپرس رسپان خپل ادارې کلی کې د اوړي موسم راتلو سره پاکستان کې د اوبو د کموالي د پیدا کېدو اطلاعات را روان دي. ادارې وايي په کراچۍ کې د اوبو بحران له وجې خلک په احتجاج مجبور شوي دي. ادارې وايي پاکستان کې د اوبو د کموالي شکایتونه نه ویني دي خو د منصوبه بندي نشوالي له وجې صورتحال خرابي. ادارې په وینا په کراچۍ کې روان د اوبو بحران نور هم خرابې دي شي. د دې ته د یو خار مسله ګڼل نه ده پکار بلکې په کلو کې هم دا مسله شته. ادارې فیاتوي د پاکستان د دریابونو اوبو کمیږي او د سمکې دننه د اوبو سطح هم مسلسل لاندې روانه ده. دا شان اسلام آباد کې هم د اوبو مسله ده او لاهور کې هم د اوبو سطح لاندې روانه ده. ادارې لیکي د اوبو د کموالي معاملہ په مرکزی سطح اوچتول پکار ده. د سیلاب او د بارانونو اوبو محفوظول لپاره په لوی پیمانه د منصوبه بندي ضرورت دی. حکومت له پکار ده چې د روان ضروریات او د اوبو په بحران قابو موندلو لپاره د اقدامات اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال مطبوعات تر اوردونکو فارن پالیسی مجلې لیکلي دي. اگزیکټ نومي کمپنۍ چې د جالي ډیګریانو په کاروبار کولو تورن نه دا او د میلیونو ډالرو په بدل کې ډیګران خرڅ کړی دي. معلومه نه ده چې دا مهال څومره خلک په مشکل کې راګر کړی دي. بل خوا ګاډین رسپانه لیکي ښکاري داسې چې داعش وسلوارې ډلې محافظتي دون کې اغیز نور یو شمیر ګټو طالبان او ایران او نور یو شمیر ګټو طالبان او ایران یو بل ته نږدې کړی دي. دغه دواړو نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې د اسرار لممن اورو.
فارم پالیسی مجللی کې نیو شام درسپانی په پاکستان کې اگزیکټ نومې کمپنۍ په پټه د جالي ډیګریانو په کاروبار کولو تور نکړه. دا ښایي چې یادې کمپنۍ په منځني ختیځ کې له وړو کارکونکو څخه واخله په امریکا کې تر د بیکریو په کارخانو کې د مزدورانو په ګډون څومره کسان دوکه کړي او هغوی یې دا مهال له مشکل سره مخ کړي دي. د امریکا د وفاقي تحقیقاتي ادارې بیا یو پخوانی ایجنټ چې د اگزیکټ کمپنۍ په اړه تحقیقات کوي نیویارک ټایمز د لخولي لیکي چې ښکاري دا د ډیګرانو د کاروبار کولو یو غټه کمپنۍ ده. د پخ خبره کېدای شي چې د پخپل ژوند کې داسې کار نه وی لیدلې. نیویارک ټایمز د اگزیکټ کمپنۍ د یو پخوانی کارکونکي لخولي وایي دا کمپنۍ چې د جالي یونیورسيټیو لږ تر لږه 300 او یا وی پانی لري هغه کسان یې ښکار شوي چې مجبوریان یې درلودي. دا په خبره داسې هم شوی چې یو کس په جالي ډیګریانو او سرټیفیکټونو څخه باندې $400,000 مصرف کړی دی او همدارازه د کمپنۍ په میلیونونو ډالر ګټلی دی. په مقاله کې راغلی دی ځنو پاکستانی وګړو سره فکر دی چې کېدای شي له دې کار سره د پاکستان لوړان دي خراب شهرت ته لا پسې زیان ورسیږي. د مې په شلمه د پاکستان د کورو چارو وزیر هم ویلی وو چې دغه مسله د پاکستان د نوم په اړه پوښتنې راپورته کولی شي. بلخوا ګارډن وسپانه لیکي د طالبانو د یو رسمي پلاوی د اونۍ پټ په پټه ایران ته د ورڅګ رپورټونو په کابل او تهران کې یو شمیر خلک حیران کړي دي او هغه ځکه چې څنګه د سنی ریاستونو پر ضد په جګړه بوخت د شیا وسلوالو ډلو ملاتړ هیواد ایران پر خپل ځمکه د سختدری د سنی وسلوالو ډلو قربتوب کوي. که څه هم لومبیا یا د دواړه خواوې له یو بل سره جنگ کولو ته نږدې شوي وي خو چې کله خبره د سیمه ییز سیاست راشي نو بیا دواړه په دې سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اغیز د ویرې په ګډون ځنې شریکې مسلې لري. په کال 1998 کې ایران له افغان پولیس سره نږدې څه باندې 10,000 عسکر ځای پر ځای کړل او پر کابل یې د حمله دړکه ورکړه. تهران غوښتل چې په دغه کال په مزار شریف کې د طالبانو لخوا د خپلو وجل شوو لږ تر لږه 8 ډیپلوماټانو بدل واخلي. البته د څه باندې یوې لسیزې وروسته اوس ښکاري داسې چې دغه دښمنان د داعش پر وړاندې یو بل ته رانږدې کیږي. د ایران او طالبانو یو شریک هدف دا هم و چې امریکا له افغانستانه ووزي. البته ایران دا نه غواړي چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې طالبان بیا په حکومت کې راشي. خدا ممکن دا چې کچیرې طالبان د موجوده افغان حکومت برخه جوړیږي نو کېدای شي چې ایرانی چارواکو ته پرې د تیر وخت برعکس اوس مهال اعتراض نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردن کو سراجو د افغانستان او پاکستان چارو ته د افغانستان او پاکستان ترمنز د همکاري د زیاتېدو راپورونه رسیدلي دي. ولې پښتنه دا ده چې د سولې دغه بهیر به څه نتیجې ورکړي او کنه؟ د دې پښتنې ځواب لیکوال شوکت قادر په خپل لیکنه کې ورکړی چې په دی نېشنل ورځپاڼه کې خپور شوی دی او پامیر ساحل د دغه لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
په د نېشنل ورځپاڼه کې لیکوال او شنونکی شوکت قادر لیکي کله چې نوی افغان ولسمشر اشرف غنی کار پیل کړ نو په ښکارا یې له پاکستان سره د نږدې اړیکو له لارې د اسلام آباد مرسته وغوښته چې وسلوال طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. په همدې وخت کې پاکستان هم اعلان وکړ چې بې له توپیره به د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي. تر غنی مخکې افغان ولسمشر حامد کرزی له پاکستان سره ښه اړیکې نه لرل. د اشرف غنی له ولسمشرۍ سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ رابطې او د مشرانو سفرونه زیات شول. له طالبانو سره د جوړجاړي په لړ کې امریکا، چین او روسیې هم د ملاتړ ښکارندوی وکړه. خو تېره میاشت چې ولسمشر غنی هند ته سفر وکړ نو هلته د پاکستان له همکاري زیات خوشاله نه ښکار کېده. شوکت قادر وایي د پاکستان په مرسته د غنی استازي هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرې وکړي خو په دې لړ کې خاص پرمختګ نه لیدل کېږي. د لیکوال په اند د دې یو مهم لامل د کندوز جګړه هم ده. داسې تمه وه چې د وسلوالو طالبانو په سرلانیو عملیاتو زور به د افغانستان په جنوب کې ولیدل شي خو پر کندوز برید نه یوازې دا چې غیر متوقع و بلکې د چین لپاره هم د اندېښنې وړ خبره ده او همدا لامل دی چې دې وسلوال برید اشرف غنی هم ډیر اندېښمن کړ. لیکوال پوښتنه کوي چې آخر څه روان دي. شوکت قادر وایي د دې پرمختګونو او پر کندوز د برید لامل دا دی چې افغان طالبان ویشل شوي دي. دی وایي د طالبانو مشر ملا محمد عمر غلزی دی او د ملا عمر مرستیال ملا برادر د دورانیانو د پوپلزیو دی. کله چې ملا برادر له منظره ووت نو د طالبانو ترمنځ ویش پیدا شو. له دې سره ملا عمر کمزوری شو. د دې ویش لومړۍ بیلګه په 2011 زیږیز کال کې د سولې عالي شورا پر مشر برهان الدین ربانی برید و چې پکې نوموړی ووژل شو. د ملا عمر د کمزورۍ بل لامل دا و چې امریکا د جلال الدین حقانی وسلواله ډله یوازې کړه. دې ډلې د کابل په شاوخوا او نورو سیمو کې نفوذ درلود. لیکوال شوکت قادر زیاتوي اوس چې ولسمشر غنی غواړي چې د ملا عمر او حقانی له وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي نو پاکستان د دې خبرو لپاره د اسانتیاو پیدا کولو هڅه کوي. خو اصلي ستونزه دا ده چې پاکستان او ملا عمر او حقانی د بیلو شویو وسلوالو ډلو واک نه لري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
که څه هم د پاکستان په مختلفو سیاسي ګوندونو کې ځینې ښځې د مشرۍ تر چوکۍ رسیدلې دي، خو ډان ورځپاڼه لیکي چې د سړو سره د ښځو د سیاسي برابرۍ لپاره هیڅ کار نه دی شوی. په مقاله کې راغلي چې د سیاسي ګوندونو مشران ښځې یوازې د دې لپاره مخې ته راوړل کیږي چې له ښځو ووټ واخیستل شي. په دغه اړه د ډان ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکي بشیر ګواښ وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې د رپورټون تر مخه په کوز در کې ښځې په ضمني انتخاباتو کې له رایې اچولو منع شوې دي. د ورځپاڼې په خبره د ښځو سره داسې چلند لومړی ځل نه دی او نه هم ډېر یوازینی ځای دی چې داسې پکې کیږي. د لیکوال په خبره د نړۍ جمهوري هیوادونو سیاست کې ښځو ته د برابرې برخې ورکولو لپاره ډېر جدوجهد او مبارزه کړې ده. پاکستان دې لړ کې ډېر پرمختګ نه دی کړی، بلکې په شا روان دی. په مقاله کې راغلي چې په 1980 کال ټاکنو کې د پاکستان په غربي صوبو کې د سلو سړو په مقابل کې 0.8 ښځو برخه اخیستې وه، خو 43 کال وروسته انتخاباتو کې دا شمیره 0.4 وه. مانا دا چې په دومره کلونو کې په سیاسي برخه کې د ښځو شعور او هغوی ته په جمهوري بهیر کې د پوره برخې لپاره هیڅ کار نه دی شوی. ډان ورځپاڼه لیکي چې سیاست کې د ښځو ګډون په قومي اسمبلی کې د دوی لپاره د بیلو شو سیټونو یا چوکیو پورې محدودېږي. په مقاله کې زیاته شوې چې د پاکستان په 1993 کال آئین یا اساسي قانون کې د دریو دورو انتخاباتو لپاره ښځو لا په پارلمنت کې 10 چوکۍ بیل شوې وي. وروسته ضیاءالحق په خپل حکومت کې دا شمیره 20 ته لوړه کړه، خو وخت یې ورته ونه غځاوه. نو ځکه له 1988 کال وروسته د پارلمنت په دریو دورو کې خزینه وي. لیکوال وایي چې جنرال پرویز مشرف په خپل حکومت کې قومي اسمبلی کې د ښځو شمیر 60 ته لوړ کړ او د وخت کوم حد ورته ونه ټاکه. د دغه نظام لاندې درې ځل انتخابات شوي دي او څارونکي کولی شي په اسانۍ سره ترې سیاست کې د ښځو او سړو برابري وڅېړي. په مقاله کې راغلي چې ښځو لپاره په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیو کې د ځانګړو او جلا چوکیو څخه سیاسي ګوندونو او سیاستوالو غلطه فایده پورته کړې. ورځپاڼې مثال راوړی، وایي د بلوچستان صوبایي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون سپیکر جان محمد جمالی د خپل لور نوم د یو ځانګړي سیټ لپاره پر دې سربیره لرې نه کړ چې ګوند یې د یو بل چا په حق کې فیصله کړې وه. ډان ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان کې هیڅ سیاسي ګوند په خپل پالیسي او ایجنډا کې نه لري چې په سیاست کې دي د ښځو د حق لپاره کار وکړي. اکثره ګوندونه خپل خزینه مشرانې د دې لپاره مخې مخې تکي چې د میرمنو رائے یو ټونه په واخلي.
بشیر ګواه چې ډان ورځپاڼې دی ولیکنې مهم ټکي وړاندې کول. د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د رحمت شاه سایل لیکلي غزل د منتظر خان په آواز باندې وړاندې کوم.
سر لرا شتیر شمو پکی دیدار نکو ما سر فکر شی چیو بل تازار نکو ہے ہزار نکو بسکلو چند جن پہ دسر کارو نکو ما سر فکر شیچی او بلتا دارو نکو حی کلار نکل مت خرار نکو ماسر فکر شیچی او بلتا زارو نکو
دا مشال لیډو د اردوونکو اوس یو راپور د فرا ولایت امنیتی چارواکي وایي چې دغه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تیره ورځ ماښام پای ته ورسېده. د دوی په خبره داعش ډلې ته منصوبو کسانو خپلې کورنۍ د خاک سفید ولسوالۍ څخه د هرات شینډن ولسوالۍ ته لېږدولي، خو وسلوال کسان یې اوس هم هلته شتون لري. نور حال زموږ د خبریال په راپور کې.
د فراه ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کې داعش او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه تېر ورځ ماښام خواته پای ته ورسېده. د فراه ولایت د خاکسفید ولسوالۍ ولسوال عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم دواړه لور یو بل ته په مورچلو کې دي، خو جګړه ماښام خواته پای ته رسېدلې ده. د ولسوال په خبره په دغه جګړې کې دوه تن د داعش د ډلې او یو تن د دولت د وسلوالو مخالفانو څخه وژل شوی دی.
د طالبان یو نفر مړ دی، داعش له دوه دانې مړ دي. یو نفر چې نن سهار زخمي شوی و، د پنځه بجې پر شاوخوا باندې هغه مړ شو، هغه زخمي نفر مسلمان و. د خارجیان کم کسان چې دي، که خارجي دي که داخلي دي، هغه مکمله جنګ ورسره کوي.
د خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزی وایي چې داعش ډلې ته منسوبو کسانو چې بارانیان هم پکې شامل دي، خپل کورونه د خاک سفید ولسوالۍ څخه ایستلي دي.
دغه د دوی ماشومان کډ یې ورسره وي، هغه پنځه موټره موټرانې دی د کښې له وړ نه شوه. نو دغه کوچنیان یې پر غره باندې ځای واړول، بیا دا خوا دوري انتقال کړل، او دغه باکمانده خلک دلته جنګ کوي. د دوی ورځې جنګ کړی دی، اوس کوم جنګ نشته، طالبان سره یو ځای شوله.
په همدې حال کې دولت ولسوال مخالفان بیا د داعش ډلې سره د دوی جګړه نه مني. د دغه ډلې ویان قاری یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په فراه کې د داعش په نامه د کومې ډلې سره جګړه نه ده کړې. دا دوهم ځل ده چې دولت د وسلوالو مخالفانو او داعش ته منسوب ډله د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې نښته کوي. د خاک سفید ولسوالۍ هغه نام نسیم ده چې داعش ډلې لومړنۍ نښې نشانې پکې پیدا شوې دي. د دغه ولسوالۍ ډېره برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده.
راپور مردور دن کو د افغانستان په چارو کې پاتې کیږي. د احمد شاه مسعود فاونډیشن مشر احمد ولی مسعود د ملي یووالي حکومت احمد ولی مسعود ویلي دي چې د ملي یووالي حکومت د ګټې په ځای ټولنې ته ځان رسول دي. په کابل کې وی غونډې ته د وینا په وخت نوموړي غوښتنه کړې ده چې د هیواد په سیاسي صورتحال د بحث لپاره د لویه جرګه راوغوښتل شي. خان محمد سین نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي اجندا رئیس احمد ولی مسعود وایي چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو د حکومت د جوړېدو له لومړۍ ورځې راهیسې نه یوازې دا چې کومه وړتیا یې نه ده ښودلې، بلکې ټولنې ته یې زیان رسولی دی. ښاغلی مسعود دا خبرې د دوشنبې په ورځ په کابل کې افغانستان په کومه لار روان دی تر عنوان لاندې په یوې ناسته کې چې یو شمېر سیاستوال او کارپوهان پکې هم و وکړې. ښاغلی مسعود وویل د ملي یووالي حکومت د هیواد د سیاسي وضعیت په پام کې نیولو سره جوړ شو، خو په سیاسي جوړښتونو کې ریښتینی یووالی تامین نه شو. د وویل په هیواد کې حاکم استراري حالت ایجابوي چې د سیاسي حل لپاره د استراري لویه جرګه را وبلل شي.
اصلا د ملي یووالي حکومت جوړ شوی نه دی. د ملي یووالي حکومت یعنی څه؟ د ملي یووالي حکومت هغه دی چې د وړو کسانو په انتخابولو سره هیواد له بحرانه وژغورل شي. زه په حکومت کې یو غیر متجانس یووالی وینم، ځکه چې ټیمونه یو ځای نه دي. د ملي یووالي حکومت تقصیر نه لري، بلکې تقصیر د حکومتدارۍ په کړنلاره کې دی.
د پوروستیو سو میاشتو کې د روانو ستونزو د یوې برخې پړه په تیر حکومت هم واچوله. ویل په تیر حکومت کې امتیاز غوښتنو او د ملي ګټو پر وړاندې بې پروايي هم د ستونزو سبب شوې ده. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي مسعود د څرګندونو په اړه د جمهوري ریاست د مسؤلینو نظر ولرو، خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې حکومت بیا بیا ویلي چې په هیواد کې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره هڅې کوي. بلخوا کارپوهان وایي روان وضعیت به هیواد له یو نوي بحران سره مخ کړي. له دې جملې څخه خلیل رومان تاکید وکړ چې حکومت باید ملي ګټو ته زیات پام وکړي. دوبل یو لستون زداده چې باید تاکید وشي چې په حکومت کې د هر یو خپل خپل کسان ځای پر ځای شي. کلمړی کس دی یو وی، نو دویم کس دی هم ووسی. په دې ډول هڅو کې بیا کیفیت اصلا مطرح نه دی. سره لدې چې په جوړې ناسته کې ډېر انتقادونه په غیر متوازنې کابینې وشول، خو دا په داسې حال کې ده چې لا څرګنده نه ده چې نوي وزیران به خپلې چارې تر کومه ځایه په ښه توګه پر مخ بیایي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د دوشنبه پر ورځ په خوست کې د کرنیزو تولیداتو، لاسي صنایعو او د دولتي ادارو او غیر دولتي ادارو موسسو د فعالیتونو دوه ورځې نندارتون پرانستل شو. د نندارتون جوړون کې د دې کار مخه د حکومتي ادارو او انجوګانو د کارونو سره د خلکو بلدول او د یاد ولایت تولیداتو ته بازار موندنه پوګوت کوي. په دغه اړه باندې نورحال د نجیب الله الو خیل پر راپور کې و.
یاد نندارتون چې د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو کې به د خوست جرګو تالار په انګړ کې د خلکو پر مخ پرانیستې وي، په کې دولتي ادارو، غیر دولتي باسو، انجوګانو، مداري بنسټونو، سوداګریزو شرکتونو او د کارخانو مالکونو خپل تولیدات او خدمات نندارې ته وړاندې کړي دي. د ثبات برنامه یو تن مسؤل سوادګل خوستي وویل چې له دې نندارتون څخه په استفاده به د خدماتو عرصه کوونکو ادارې او شرکتونه خلکو ته خپل فعالیتونه په ډاګه کړي.
مهمو برخو کې په اجتماعي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې دلته خدمات خلک یا په تصویري بڼه یا په عملي بڼه یا د تولید په بڼه دلته په خپل غرفو کې نندارچانو ته په مخ کې ایښي دي.
دولتي شورا استاد زهره جلال وویل چې خوستې میرمنې له عادي توکو داسې اجناس جوړوي چې په ډیرو انتیکو شیانو او اصلي ځایونو کې کارول کیږي.
ښځې هم په کورونو کې ډېر عادي عادي شیانو نه ډېر ښه شیان جوړوي چې هغه د ښکلا وړ ګرځي، هغه د ارزښت وړ ګرځي، هغه حتی د یو انتیک ځای کې په کارول کیږي.
مدني فعال عابده سروري وایي چې دا نندارتون د ښځو لپاره په دې مهم دی چې هغوی نشي کولی خپل لاسي صنایع خار ته یوسي.
خیانې لپاره خدا نندارتون ډېر مهم دی، د په خاطر چې کومې خیانې چې کوم لاسي صنایع دی لري یا یې په کورونو کې جوړوي، هغه نشي کړی چې بازار ته وړاندې کړي. کله چې نندارتون جوړ شي، کوم لاسي صنایع چې دی جوړ کړي دي، نو کولی شي چې د نندارتون لارې خپل شیان وپلوري.
د نظر خوان نصیر احمد روخان وایي چې حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو نړیواله پرمختیایي اداره چې ثبات برنامه په مالی لحاظ تمویلوي، باید د نندارتونونو پر ځای مدني حرکتونه تمویل کړي.
دا ډول نندارتونونو کې د بازار موندنې لپاره هم امکانات نشته، ځکه تر ډیره خدمات ارزه کیږي، نه صنعت شته، نه تولیدات شته چې خلک د بازار موندنې او مارکیټ لپاره کار پکې وکړي.
د یادونه ورده په تیره کې هم په خوست کې یو شمېر نندارتونونه جوړ شوي. خوځایي خلک وایي کچیر د خوست د لاسي تولیداتو لپاره د هیواد په کچه په لوی ښارونو او له هیواده بهر د توکو نندارتونونه پلار واچول شي، نو د دې سیمې لاسي تولیداتو او وچو میوو ته به په ښه بیه بازارونه وموندل شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال ریډیو سهارنی خبرونه اوریدونکو، د روان خبرونه د پای په دی شیبو کې تاسو لپاره دغه سندره وړاندې کو. په روان خبرونه کې د نور راپورونو او تفسیرو سره راځو.
راځه چې دل دل کم دسته کو په پیالو کې، راځه چې دل دل کم دسته کو په پیالو کې، شراب